درنو دوستانو د وخت د کمخ لامل مدار پور پورا نشر تاونه شو سپارله زموږ بخنه ومنې په نور خبرونه کې به دا ریپورت په بشپړ ډول نشر شي. وخت 4:13 شوي. صالح محمد صالح د مهمو خبرونو لنډیز وړاندې کوي.
د افغانستان دفاع وزارت وایي زیاتو ملکیانو ته د دولت د وسلوالو مخالفانو په حملو کې مرګ ژوبله اوړي. دغه وزارت دا خبره د یونامه د هغه راپور په تړه وکړه چې پکښې ویل سوي د روان میلادي کال په تیرو شپږو میاشتو کې د افغانستان په جګړو کې 1602 کسان وژل سوي چې له 2009 میلادي کال راهیسې لوړ شمېر شي. د افغانستان ولسمشر د انتخاباتو د بهیر په اړه د سیاسي ګوندونو پر خبردارۍ عکس العمل وشو. محمد اشرف غنی نن په کابل کې یو کانفرنس ته وویل دا افغانان دي چې د انتخاباتو برخلیک وټاکي. پرون په کابل کې ځینو سیاسي ګوندونو غوښتنه کړې وه چې حکومت او د انتخاباتو کمیسیون دي د انتخاباتو د نوملیکنې پروسه باطل اعلان کړي چې د دوی په خبره دغه پروسه ستونزې لري. په لوګر ولایت کې ښوونځیو ته د ورپېښو ګواښونو د مخنیوي لپاره د مرکز په ګډون په ټولو ولسوالیو کې ښوونځي رخصت اعلان شوي. د پوهنې ریاست ویاند وایي چې دغه ښوونځي سرلننه رخصت شوي. د خوست چارواکي وایي د ځاځي میدان ولسوالۍ په ځینو سیمو کې له ځایي اوسیدونکو او افغان ځواکونو سره په جګړه کې لاس وسلول وژل شوي. د والي ویاند وایي چې دغه برید نن سهار 4:00 پیل شوی او تر نن ماپښینه روان و. په جوزجان کې د وسلوالو طالبانو او داعش جنګیالیو ترمنځ جګړه 15 ورځې ته وغځېده. دغه جګړه د درزاب ولسوالۍ په سردره سیمه کې پیل شوې ده. د مشرانو جرګې رئیس له حکومت څخه هیواد ته د ولسمشر د لومړي مرستیال عبدالرشید دوستم د راستنېدو د زمینې برابرولو غوښتنه وکړه. فضل هادي مسلم یار نن د جرګې په عمومي غونډه کې وویل د هیواد وضعیت په کتو هیواد ته د دوستم راستنېدل د هیواد او حکومت په ګټه دي. دوه اعتراض کوونکي پرون هغه وخت د عراق په جنوب کې ووژل شول چې په خپل هیواد کې د اقتصادي ستونزو او اداري فساد پر ضد احتجاج کاوه. د امریکا پخوانی ولسمشر باراک اوباما به د جنوبي افریقا د اپارتایډ یا توکم پالنې ضد مشر او پخوانی ولسمشر نیلسن منډیلا د لمانځلو لپاره د نوموړي د سلمې کلیزې د مراسمو په جوړولو کې مرسته وکړي. ټویټر کمپنۍ دوه حسابونه چې په 200 روسي جاسوسانو پورې تړلې وه بند کړل. او سپینې مڼې د امریکا او روسیې د ولسمشرانو د کتنې د لغوه کېدو په اړه د کانګرس د مخکښو غړیو غوښتنه رد کړه.
د سپورت ورځنۍ هنداره.
د افغانستان د بوکسینګ لوبغاړي د لومړي ځل لپاره د بوکسینګ سیالیو په نړیوال جام کې برخه اخلي. د بوکسینګ د فدراسیون رئیس عبدالله شکیب نن ازادي راډیو ته وویل دوه افغان لوبغاړي چې دغو سیالیو ته لار موندلې دا وخت په مسکو او افغانستان کې د نړیوال جام لپاره په وروستیو تمریناتو بوخت دي. ښاغلی شکیب وایي افغان بوکسوهونکي داسې د ملتونو په جام کې د ښه ځلېدو او د غوراوي سیالیو له ګټلو وروسته د لومړي ځل لپاره دغه جام ته لار موندلې. د بوکسینګ نړیوال جام د راتلونکي اګست میاشتې په 21 نیټه په هنګري کې ترسره کیږي. د زونونو په کچه د غازی امان الله خان د ورځنیو کرکټ لوبو د دویم پړاو سیالۍ نن په کابل کې پیل شوې. د دغو سیالیو د پیل لوبه نن د سپین غر او کابل زونونو ترمنځ د کابل په الوکوزی نړیوال لوبغالي کې روانه ده. دا سیالۍ د جولای د میاشتې په 10 نیټه په خوست او کابل کې پیل شوې وي چې له دې وروسته د دویم پړاو سیالۍ په کابل کې ترسره کیږي. په لومړي پړاو سیالیو کې د ای ګروپ څخه د بند امیر او د بی ګروپ څخه د سپین غر لوبډلې د جدول په سر کې ځای لري. او نن د فوټبال له نړۍ د نوي اتلولۍ پریکړه کیږي. فرانس کروشیا د سرو زرو جام او نړیوال اتلولۍ د ګټلو لپاره مټین غاړلې او ټاکل شوی چې نن د فوټبال د 2023 نړیوال جام په وروستۍ لوبه کې سره مخ شي. د فرانسې او کروشیا ترمنځ د فوټبال پای لوبه نن د افغانستان په وخت 9:30 بجې ترسره کیږي چې د لیدو لپاره د کابل په ځینو سیمو کې چمتووالی هم نیول شوی دی. د 2023 فوټبال په نړیوال جام کې چې په روسیه کې پلان شوی و 2 لوبډلو برخه اخیستې وه او تر دې دمه 3 لوبې ترسره شوې دي. د فوټبال د نړۍ د لومړي او دویم مقام له ګټلو مخکې نن یک شنبه به معلوم شي. تیره شپه د دریم مقام لپاره لوبه بلجیم وګټله.
یوسف زدرانو چې ورزشی خبرونه وړاندې کړل. درنو دوستانو د همدی خبرونو په اوریدلو سره د خبرونه هم پای ته رسیږي. راتلونکي نیم سات دوه ونیزو پروګرامونو د انصاف په لټه کې او د ورکو شوي وزانو پروګرامونو ته ځانګړي شوي. آزادي راډیو سره پاتې شئ.
د انصاف پلټکه
یو چاغي پسې ورشبل او یغي پسې ورشبل او یغي پسې ورشم دی کړه باندې ورستی دي شی او ناهیل به تخپل کوټ راځم.
دومره زوري دلې ما کنه په دې کار کې چې نیمه څوک په دفتر مخ کې بریدي نیمه څوک ما پرې داوري خدای راستي کوز ما دا یت سر نوښته
خو مسؤلین څه وایي؟ کو چې حاضری په ریګرات وای حاضر کې ان شاء الله موږ جلبونه پکې ورکړي.
ازادي راډیو په دې ځانګړي پروګرام کې د خلکو ستونزې له مسؤلو ادارو سره په مستقیم ډول مطرح کوي.
د انصاف په لټه کې
د ازادي راډیو درنو اوریدونکو سلام. زه خان محمد سین د انصاف په لټه کې یو بل خبرونه وړاندې کوم. و باوري چې د بغلان ولایت د پولو خمرینه شکریا وای چې د جنگونو له امله خپل کورونه بې ځای شوي او له سختو ستونزو سره مخ دي. دا وای څو ځلې مسؤولو ادارو ته مراجعه کړې خو مرستې ورسره نه دي شوي. دغه ستونزه مو د بغلان ولایت د کډوالو د چارو له رئیس ښاغلي نعیم کاکړ سره شریکه کړه.
د انصاف په لټه کې
ستاسې نوم څه دی؟
نوم مې شکریا.
ښه شکریا بیبي، تاسې له کومه ځایه ټلیفون کړی؟
د پلخمري.
ستونزه مو څه ده؟ ومه ویل هغه مشکل هم څه دی؟
اساسي ستونزه مې دا ده چې موږ د ولسوالۍ طالب وفاق نه مهاجر شوي، دلته د پلخمري کې راغلي وو. دولت هېڅ کوم توجه نه دی کړی، موږ عریضه ورکړې، تر اوسه هېڅ باس خاص نه دی شوی.
نو تاسې د تاله او برفک سیمه ولې پرېښوده او بل ځای ته لاړئ؟
ستونزه دا وه خو چې د رمضان د مخکې میاشت کې هغه چې طالبان د ولسوالۍ طالب برفک حمله کوله او ولسوالۍ مې نیولو، موږ هم د هغه نه مهاجر شوي، تر اوسه دلته په پلخمري ښار کې په ورتللي وو. نور هېڅ موږ ته دولت توجه نه دی کړی.
څنګه تاله او برفک کې اوس هم طالبان شته؟
یا طالبان نه شته، طالبان ټولې تللي، خبر نه چې کوم ځای ته تللي. خو دولتیان شته، هغه ولسوالۍ تعمیر چې نه وو هغه خو طالبان خرابه کړی وو، هغه هم تر اوسه نه دی جوړ کړی. هلته خو دولتیان شته، یو نور ولسوال راغلی، یو نور قومندان هم نه تللي. هلته خو نور د یو اردو ملي هم شته، خو اوس په یو مکتب کې هلته پراته دی.
چې هلته امنیتي ځواکونه تللي، نو تاسو ولې خپلو کورونو ته نه ورګرځئ؟
هلته داسې ده چې د ولس طالب برخه تاله، هلته د تاله کې یو چې شته، یو قریه غټ قریه ده او برفک بل قریه. په تاله کې دی چې داسې امنیتي ځواکونه شته، په برفک کې دی هغه ټول طالبان دي. ښه، زموږ ځای اصلي ځای برفک دی. که اوس موږ ورسو د برفک ته، خو هلته طالبان حکومت دی. یو دوه دانې شپه راځي، سړیان دي، که ښځې ولالوي، نور موږ څنګه هلته تلو؟
په کور کې مسو کسان دی او څنګه ژوند پر مخ وړي؟
موږ په کور کې دوه خورونه، درې رونه، یو پلار مې دی او مور مې.
ښه، په خیمو کې اوسېږي، خپل خپلوانو کره ماړه ولي او که کرایه کورونه مو نیولي؟
کرایي کورونه دی، کرایي کورونه دی، برق نه لري. یو ګرمي ډېر دی، موږ په میاشت کې 4000 روپۍ کرایي ورکوو. یو میاشت مې ورکړې چې هماغه هم نو شپنډې پلار مې دی، هغه کراچواني کوي. نو داسې ستونزې.
تاسې د بغلان ولایت د مهاجرینو ریاست ته مراجعه کړې؟
هو، هلته مو پلار مې درغله، هلته عریضه کولې، وایي چې تېره ورشئ، زه عیت را ورکوم، ستاسو کورونه بررسي کوي. دلته موږ یوې میاشتې پاتې یو، خو عیت میت نه دی راغلی.
دوی څه وایي؟ دا هیئت ولې نه درځي؟
یا هغسې نه دي ویلي چې تی ورشئ عیت راځي. او دو خپلوان کورونه وو، خو هغه دسته هغه کورونه یاد راغلی وو.
خو بېرته به مو ورته مراجعه کړې وای چې دا هیئت نه دی درغلی؟
یا دوه وارې مې د هلته عریضه کولې، داسې ویلې چې تی راشئ، ورشئ، خپل کورونه کښېنې، عیت راځي، ستاسو کورونه بررسي کوي. یا تک د هیئت نه ځه شو، بیا تاته کومک ورکوم، تاسو کومک ورکوم. تر اوسه خو هیئت مایت نه دی راغلی.
اوسه پورې درسره هېڅ ډول مرسته نه ده شوې؟ او که شوې، او ستا په نظر کمه ده؟
یا هیڅ عیب نه دی راغلی. یا موږ سره هیڅ کومک نه دی کړی دی.
تاسو اوس څه غواړئ؟
آخري غوښتنه مې دا ده چې دولت راشي او کورونه بررسي کړي چې څوک مهاجر یې، څوک نه مهاجر یې، څوک اولي کرایي دی، نه دی. خو موږ خلک پېژني چې دلته یو میاشت شوی راغلی، اولي مې کرایي دی، برقونه نه شته، یو څو ګرمي ده، خو یو څو کار دی. په دې افغانستان په دې پلخمري خو هېڅ کارونه نه شته چې سړی یو خزنه یو کارونه وکړي. موږ د دولت د هغه په خواهان لرو چې موږ ته کومک وکړي.
د انصاف په لټه کې
دغه ستونزه مو د بغلان ولایت د کډوالو د چارو رئیس ښاغلي نعیم کاکړ سره شریکه کړه. محترم کاکړ، هغه